Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یاهوت نه هم او د فبرورۍ 28 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پولیسات ایرانی افسر د وهل تکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم د ایرانی پولیسات افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي آژانس اسنا ته ویلي چې ایرانی پولیساتو د قاچاقي موادو یو لارۍ د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتوه چې ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایته په خواله رسنیو کې د طالبانو لخوا د دغه ایرانی پولیساتو د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي دي. هغه دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام د کابل د خیرخانی په ذاکرین خارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غړی وژل شوی او دوه نور نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د ملي امنیت ریاست پرون تر خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا یې لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه و د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرانو نجونو نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر د غوراوي یو تمرینی کمپ ته ور وغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
فوټبال د ټولو خزینه لوبغاړو څخه که پخوانۍ ملي څیرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوټبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
مشوف د دې پروسې تخنیکي اړخ او نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغان خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د بیا جوړولو دا هڅه د فیفا لخوا حمایت شوې ده. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان وکړ چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې متمرکزې کړې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونو په ختیځ او شمال ختیځ کې په سخته جګړه بوخت دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشر پرون ماښام په خپل رپورټ کې وویل چې د معلوماتو له مخې تر 200 پورې عسکر له روستوف څخه د اشغال شوي لوهانسک سیمې ته استول شوي. د اوکراین پوځي ادارې دا هم ویلي چې د ورځې په اوږدو کې روسیې د ایران د بی پیلوټه الوتکو په مټ 12 بریدونه کړي او 55 توغندي یې ویشتلي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د 50مه ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه کې او په کې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو باندې متمرکزه ده. دا ناسته د سویس په جنوا کې پرون پیل شوه او څه باندې یوه میاشت دوام کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. پخوانی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه ولې دړې وړې شول؟ په دې اړه سیګار د خپلو موندنو نوی راپور خپور کړی، جزئیات یې درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی.
What we are witnessing are the most brutal
هغه څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د خوځو په اړه تصور کولای شو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. اروپا ته تللی یو شمیر افغان کډوال په سیګریټو روږدي شوي.
زه خپل هم سیګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګریټ اخیستل ډیر ګران هم دي.
او په ایتالیا کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې د مړو شمیر درې شپېتو ته پورته شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. سیګار وای د افغانستان پخوانی امنیتی او دفاعي ځواکونه د امریکا او د افغان حکومت د ناکامو تګلارو لکبله دړې وړې شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار دغه خبره په هغه راپور کې کړي چې بیگانه وخت خبر شوې دی. راپور کې راغلی د پخوانی نظام پر امنیتی او دفاعي ځواکونو د شلو کلونو په نو د شلو کلونو په موده کې شاوخوا 90 میلیارد ډالر مصرف شول. خو سیګار نیوکه کړي چې دغه ځواکونه د امریکا او افغان حکومت د ناکامو تګلارو لکبله په ځان بسیا او خپلواک نشول. راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو تکیه د دوی د ماتیدو اصلي لامل بلل شوی. خدا غراس په کراغلی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوه تړون هم د امنیتی ځواکونو په دړې وړې کېدو کې رول درلود. راپور وایي امریکا د غوځواکونو ته شپږ لکه میله وسلې، 300 الوتکې او 80,000 پوځي موټر ورکړي وو، خو بیا هم د غوځواکونو په خپلو چارو کې پر نړیوالو پوځیانو متکی وو. سیګار وایي 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې خپل ځواکونو ته د طالبانو په ضد مبارزه کې خلاص لاس ورکړ. د دغه تګلارې له مخې یوازې 2019 کال کې امریکایي ځواکونو د سیګار د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو پر اهدافو 2423 هوایی بریدونه کړي دي. راپور کې د پخوانیو افغان چارواکو په حواله راغلي د امریکا دغو هوایی بریدونو هغه مهال د افغان ځواکونو پر مختګ ډیر کړی وو او له لاسه وتلې ډیرې سیمې یې بیرته تر کنټرول لاندې راوستې. د سیګار د موندنو له مخې کله چې 2020 کال فبروري کې امریکا او طالبانو د دوحه کې تړون لاسلیک کړ، نو امریکا افغانستان کې خپل هوایی بریدونه محدود کړل. د راپور له مخې همدې د هوایی بریدونو محدودېدو افغان ځواکونه له طالبانو سره مبارزه کې له کلیدي ملاتړه بې برخې کړل. د افغانستان پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه چې شمېر یې 350,000 ته رسېده، د 2021 کال په اګست کې هغه وخت له منځه ولاړل چې طالبانو یو په یو د افغانستان ولایتونه سقوط کړل او بالاخره کابل ته ننوتل. پخوانیو افغان چارواکو او امریکایي چارواکو تر اوسه د سیګار د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. میرمن انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250 ناسته کې دوشنبه ناوخته دا خبرې کړي. د ملګرو ملتونو په دې ناسته کې ځینو نورو ګډونوالو هم له افغان ښځو او بشري حقونو خپل ملاتړ څرګند کړی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت له لوري له تعلیم او کار د افغان ښځو او نجونو محرومول هغه څه و چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرې سخته غوسه وښوده او د سرغړونکو لپاره یې د جدي عواقبو ګواښ وکړ. انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 250 ناسته کې تر ډیره د افغانستان اړوند په تیره بیا ښځو پر حقونو وغږېده.
هغه څه چې موږ یې شاهدان یو د بشري حقونو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ښځو په اړه تصور کولای شو، او دا کړنې باید پایلې ولري. له همدې امله موږ په اروپایي ټولنه کې د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو په وړاندې د سختو بندیزونو لپاره فشار واردوو چې د ښځو له حقونو څخه د دې ښکاره سرغړونې مسؤلین دي.
نږدې 530 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د افغان جنو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. همدارنګه یې له 13 ډسمبر نجونې له پوهنتونو منع کړې او همې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د طالبانو دا بندیزونه د دې لامل شوي چې ګڼې بهرنۍ او نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دې مسلې ته په اشاره وویل، هیواد یې لا هم لیواله دی چې له اړمنو افغانانو سره ضروري مرستې وکړي.
هغه افغانانو سره مرستې ته دوام ورکو چې اوبه، خوړو او درملو ته اړتیا لري، او په عین حال کې به موږ له هغو کسانو سره د مرستو لیواله ونه اوسو چې له کاره د ښځو په ایستلو سره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد له افغان او ایراني ښځو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په اهمیت خبرې وکړې او د خپل وینا په یو برخه کې د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنوونکو رپورټونو ته اشاره وکړه. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له اول سره ژمنې کړې وې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تأمینوي. د دوی ویاندویانو ویلي په طرز العملونو کار کوي څو د ښځو د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې فشارونو سره سره طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي او تر دې دمه د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې رسمن په غاړه واخیستې او خپل دندې پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شارج دفیر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سفارت کارکونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دفیر ټاکل شوی او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له څو نویو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړه. تکل ویلي د شارج دفیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکاري او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماتانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهراني د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا دی اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې او لای د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازي په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوس هم ورزو. خوسته حل ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د نجونو لپاره دوه خوندزی جوړ شوې دي. دغه خوندزی د جوړېدو په مراسمو کې خلکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پسرلی پر رسیدو د نجونو خوندزی پرانیزي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسیدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده ویل
موږ به د هغه ځای کې دغه تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې وایي چې ولا موږ د تمیرو نه جوړ دي ولې دلته به د دوله سمه پورې زده کړې کېږي خوند به راځي ورونه به راځي یو څوک به تدریس کوي موږ بعضې خویندې دي چې استادان دي په قلموال مینه کې مخکې استادان وي اوس هغوی په کور ناستې دي د نورو خویندې په کور ناستې دي په ټولو حکومتي اسلامي امر چارواکو باندې غږ کوو چې د دې تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه درې لکه څلور اویا زره امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د څلور سوه زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دې ته اجازه ورکړل شوې ده او دا تمیر به جوړ وي خو دغسې بې رنګونه هر شی باد او باران د دغې په هغه کې به ایمان ځسي نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لیسې دورې پره ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې دې ته د ښوونځي پرانستل شي او د دغې تمیر څخه دی ګاټه وخلي او دی خپل زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپیریال کې سارته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
مونږ غوړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غوړو چې خلوشي نو څنګه د ملګرو ملتون هم د غوړو چې معرب باید د سیاست ښکار نه شي. معرب چې کوم دی ټوله نړۍ نه دا حق لري چې هغوی ته کوم مشکلات دوی لري سهولتونه باید ورته تیار کړي.
یو بل تن مشر محمد خان زدران هم وایي
اسلامي امارت چې کله فیږي روغ آی دغه شپږم ټولګي جنه خلوص کړي دغه نه پورته جنکۍ باندې کړي نن میږي غوښتنه دغه دو چې می خورې تکلیفي نه ډېر پکړي دي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسي نه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولي.
دا معرف دغه مسلمان هغه چې بوسو یو کل وقفه کې روشي میاشت روشي نو هغه ذهنونه خراب شي موږ نه ډېر ترتیب خرابېږي نو امید مو دا ده چې آینده کې موږ د دغه سیاسي مسایلو ښکور نشو.
یاد دي وي په خوست کې دا مهال ټول پنځه سوه ښوونځي شتون لري چې دوه لکه دوه شپېته زره څلور سوه دوه دېرش تنه زده کوونکي په کې پر زده کړو بوخت دي او له دې زده کوونکو اته شپېته زره پنځه سوه درې دېرش تنه نجونې دي. د خوست د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې سل بابا حکومتي ښوونځي ودانۍ نه لري او یو سلو اته بابا نور ښوونځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ایتالیا په جنوبی ساحل کې د پناه غوښتونکو د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر درش پیتو ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې څو افغانان هم شامل دي.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستر د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د څو هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې د هغه شپاړس کلن افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې اته ویشت کلنه خورې لاسه ورکړي. پاتې ژوندي کسان په روغتون کې دي او تېره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړي. ډاکټر سرجو د یو دولس کلن افغان هلک کیسه هم کړې چې وایي خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړي. د څلورو خویندو مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د نهو کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې درې ماشومان پنځه یولس او نهه کلن او خپله میرمن له لاسه ورکړي. سیمه ایزو چارواکو ویلي لږ تر لږه اتیا کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له یو سلو اتیاو تر دوه سوه کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د دوشنبې په ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې تر شلو ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سختو مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د څو لسیزو راهیسې په سلګونه زره کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډېر ډوب شوي یا هم ځینې کلونه کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یوه پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بېدرکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لا یې دوه میاشتې پوره شوي، د ورکو یا مړو شمېر 308 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کشتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه، او د شنبې په ورځ ناوخته له ساحله 4 اویا کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي دي. ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانډ دی طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تر لاسه کولو موضوع ته پام اړولې او لیکي طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې اوس به د افغانستان د بیرغ پر ځای دوی خپل بیرغ پرې پورته کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې نړیوالې ټولنې له دې کار څخه ډډه کړې، بلکې د حکومت په وړاندې جدي اقدامات هم کړي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو افراطي اقدامات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د اقلیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مله وو. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوالې مرستې په یوه شپه انقطع شوې. د طالبانو پر مشرانو لګول شوی بندیزونو هغوی له دې راوګرځول چې په بهر کې د افغانستان مالي شتمنیو ته لاسرسی ولري او له دې هېواد سره مالي راکړې ورکړې هم بندې شوې. د دغو اقداماتو نتیجه دا شوې چې د افغانستان اقتصاد راولویږي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. خو واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان پر سفارت د طالبانو د بیرغ پورته کول به ښایي د طالبانو لپاره یوه بریا وي. واشنگتن پوسټ هم دارنګ پرې وی بلې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر موضوع چې د طالبانو په وړاندې یو غواخ ګڼل کېږي هم تمرکز کړی او لیکي په کابل کې د یکشن به په ماخام د طالبانو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه دوه غړي وژل شول. عرب نیوز او رسپانه هم پر همدې موضوع یو لیکنه خبره کړې او لیکي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه حمله ته زور ورکړی او د طالبانو پوسټ او غزمیا او هم دارنګ اقلیت شیګان په نخه کړی دي. عرب نیوز د طالبانو د ویان زبی اولا مجاهد له قول لیکلی چې ویلی دی د دغه ډلې په وړاندې عملیات د کابل په خیرخانه مینه سیمه کې تر سره شول چې د دې په خبره دوه وسلوال غړي وژل شول او یو ژوندۍ ونیول شو. د ښاغلي مجاهد په وینا پر دې سربېره د عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر وسایل او تجهیزات هم ترلاسه شول. د عرب نیوز په لیکنه تیره میاشت هم د طالبانو امنیتي کسانو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژلي وو.
راپور نو وای چې د مسافرۍ او کورنۍ څخه د لریوالي له امله په اروپایي هوادونو کې افغان ځوانانو سیګریټو ته مخه کړې. دوی وای چې دلته سیګریټ ګران دي خو د غم د غلطولو له کبله بل لار نه لري. تفصیل زموږ د خبريالې پر راپور کې اورو.
په اروپایي هوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وای سیګریټ زکه دوی وی چې به کسي او لکور او وطن څخه د لریوالي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکټرانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواخ پېښولې شي.
اکثریت ځوانان مو ایجا ورزشکار بودن، ورزش هتا یادشان رفته به خاطر سیګریټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمني کې اوسېږي وای چې جرمني ته لاره تاکس خوروسته د سیګریټو څخول پایل کړل. د دې خبره پوهیږي چې د کاري روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولې دی. میلاد ازادي رادیو ته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګریټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګریټ واخلي لاس یې 8 یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه څلور نیم یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګریټ ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل له کورنۍ څخه لریواله یو د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشاله هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیرای مرګري سیګریټ څخبي او هغوی دای هم دې کار ته هڅولې دي.
زه خپله هم سیګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګریټ اخیستل ډیر ګران هم دي. یو ډبې مثال په اتیرو بعضې اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیمې رو باندې زیاتره خلک دا الکترونیک سیګریټ استعمالوي. خو خلک یې څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخته زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نو څوک دی یو شي نو څوک دی بل شي، اما بیا هم ناخوښه نه دی سیګریټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنیو سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالي مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګریټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګریټ څخولو د خطرونو په اړه څو ښوونیز ورکشاپونه جوړ کړي دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه وو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. ډیر اغیزمن سیمینار وو، د مسلکي ډاکټرانو لخوا نه ورته صحیح مقالې لارښوونې معلومات وړاندې شو، دغسې د دینی پلوه هم په دغه باندې رڼا واچول شوه. ډیر ګټور سیمینارونه وو. دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو نه، د سیګریټو نه. ډېرې لویې ستاینغونډې دلته جوړې کړې چې هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي، هغه نجونې، هغه پیغلې چې زموږ دلته لوړې زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولی او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدي ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه وځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د سالنډۍ لامل هم کیږي.
نو موري دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سیګریټ لوګای نه یوازې د غچا لپاره چې څخوي، بلکې د یو کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سیګریټ لوګای د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره اوسه په شپږو بجو زبیر تر اگرځم. دغه خبری مجله هم پای ته رسیدي. د پای په شیبو کې ستاسو په غږ ثبت شوی څو پیغامونه درته لرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو کنه غندګی. دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي را دي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي، سیاسرې کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو وار راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس د ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر، چکنک، جالو، دریا، همدا شان ځینې نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روښانه او همفکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. او زابل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جغوري خو موږ ورنه بی برخه پاتې شوی، نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً لخپل ولس سره دوګونه چلن مکوي، د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسولیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.